په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې شي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي چې مثال د کومې لارې څخه چې کې سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې کې زیرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګه واس ډیفرنس دی چې هغه نال چې به دی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کې بهر انتقال لیه. اول موږ دا غره کومه ځینې غدات هم په دې کې چې کوي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پایپونو کې چې دی اول دا رقم د یوټرا پایپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی لپاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رزو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نرینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نرینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینی روغتیایي تدابیر دي هغه چی دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري. او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړی یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جنیا جینیاتی مواد مثال ڈی این اے د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتی مثال کوم جینټکس چې دی هغه معلومات د هګۍ سره چې کوي شریکوي. او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوې ده برابر سوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي. راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړې ده چې راځو دا کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کې رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي. او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یوه هګۍ آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګۍ آزادي کچیري په د درو څخه تر څلورو ورځو پرې چې کې د نفرونو څخه دا کوم هګۍ چې د جوړ شوی وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي که چیرې په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمات چې کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرون چې ویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وایو چې دا په دې کې کم تخمه چې جوړه شوی اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوی هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول دي. او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری و نشی د میاشتنی محورم مریضی پا جریان چی کیج رمز سکیج. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګیو تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وایي. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره یې روغتیایي ساتنه چې ډېره مهمه ده. رزو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته رزو موږ ورپسې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخم دننه او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 25 ورځې پورې چې کولی سي تغیر هم کولی سي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي یو طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل سي بیا ولیدل سي نو بیا هغه باید چې سي متخصص ته سره اړیکه ونیول سي. ورپسې راځو القا ته. القا چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړني حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو رزوه امیدواری ته. امیدواری چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم 30 هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عدد څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته په لومړني درې میاشتې کې شدې جنین ابتدایي وده پیلېږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې په ښکاره راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دي هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شاو د رحم داخل کې دغه تخمه شاوخوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او ورستنی درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړ واده کړي او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګون زیژون دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. رزو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویله چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسې د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راتاوکیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې چوکې نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بېلابېل شي پړاوونو کې د دې هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاښ ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنۍ نه پورې که مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایو دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی شي د زون د څلوېښت هفتې زین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژن ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د وړانګو په واسطه د الټراساوند د وړانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه وو کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه وو کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي شنډوالي په ښځو کې رامنځته. او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه وو کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القاء کې، په دې صورت کې د نو شنډوالی رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی شي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزاک، دغه هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه نه جوړېده چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي، د هغه څخه د اوسې همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، د اوسې همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایډز د ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینهو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و دولسم لوست. په تیر لوست کې موږ او تاسې جنیټیک ځینې موضوعات وپېژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه مو د کروموزومونه مو وپېژندل، د کروموزومونو په شمېر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کېږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم وویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي، که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته، او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کېږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کېږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري دغه ښځې، که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کېږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې چیزی حامل است. دادی فیصدی شکیری دیر اندازه دیریجی چی پش پارس نفر که یو کچنه پداغ نجوری بندی اتمن باختایی. نزونن رس د جنیتیک پلی کول وایو چې زموږ ستاسو درس به د درواتیایم صفحه څخه تر اواتیایم صفحه پرې دوام وکړي. نزو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پېژندلی وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزابو نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د یو معما په ډول سره، یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص که او ویتا که چه دید که دایو چه دول یو جورش داریم. خب بالاخره پا 1950 میلادی کال که دو پوهان چیه وی د کریک او بلی هم د واتسن په نامه سره و دوی د ډیرو تجربه و روست و که ولی سوی چه د دی این ای کیمیاوی جورشت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو مدل جوړ کړي چې دغه مدل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکی واحد دی، لکه څرنګه چې موږ او تاسې وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی، یعنې ډي این ای او پروټین سره یو ځای د څه جوړي کروموزوم جوړي چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه و بل نسل ته لیږدول. نو ډي این ای جین او کروموزومونه دوی ټول چې دي د ارثي خواص په لیږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي این ای هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید چې وه پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکښې کې چې که چیرې مثال په ډي این ای کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې وه ډي این ای مثال نو کشف کړی دوی فکر کول چې یوازې پیچلي مواد لکه پروټین کولی سي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي این ای. کوم خصوصیات چې وه هغه لومړی دا و چې وایي حجرې چې دي هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري، یعنې نوموړي حجرې چې دي هغه باید چې وکړي فعالیتونه دا کوم خواص چې دي دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کړي کنټرول یې کړي. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډي این ای جوړوونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قندې چې دی د رایبوز قندې او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجني بیسونه لري، یا هم نایتروجني دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجني بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل وو په ډي این ای کې. ډي این ای او آر این ای موږ ویلي وو چې ډي این ای چې ده د آر این ای څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د دغه قلویګان څخه چې په ډي این ای کې چې دی ادنین گوانین سایتوسین او تایمین شامل دی، او په آر این ای کې چې و د تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي وه چې ډي این ای ته موږ ولې ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپله د نشتون معنا ورکوي، ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري، نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کېږي. او کم دا پوهان چې دي دغه کم قلویګانې چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ای سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، گوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک مدل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دغه کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي این اې په مدل باندې ترلاسه کړله، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلوده د هغو څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو موادو څخه په استفاده د ډي این اې مدل یې چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي این اې چې دی هغه مثال ربړي پورې یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې چې څه ویلي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویلي. او دغه کوم ډي این اې چې د دې ته دوه ګونی مارکیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډي این اې په دغه کې چې دی خپل ډي این اې دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دی، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دوی چې ویدي د هایدروجني رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي این اې په مدل کې چې د په ډي این اې کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دوی خپل په منځ کې به یو هایدروجني رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجني رابطه په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک مدل و. ورپسې راځو په انجینری کې جینیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې وویل سول چې د پخوا رئیس د اولو وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پوهېدل چې دی چې دی هغه د جینیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جینیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کوي کنټرولوي، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیږي ډیریږي، چې نوموړی کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کېدي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې، ورکه چې بکتریاو دغه انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چنده ښه او بهتر برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس غدای، نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جینیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دی ولې د لغه د تنباکو درخته یوانه چې وچ کله شنه سوله هغه به هم چې کوله د شپې د خوا رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دغه رقم رڼا کول، دوی پر دغه بسنه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستی په خوک د خوک په زایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوک چې و کله چې وده وکړل غټ سو د به د ده کوم جوړښت و هغه سې و چې د شپې د خوا به ده هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې و رڼا یې کول، چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره. او موږ وایو چې دی این ای چې د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجودات څخه اخیستل او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص یو هغه بې لاسته راوړل منځته یې راوړله چې دغه ډول ته چې دی موږ د دی این ای ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت دی این ای وایو یا هم نوی جوړښت دی این ای ویل کېږي کله چې تاسې سال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تصویر کړه او یو نوی خاصیت پرې رامنځته کړي چې په دې سره موږ وویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کېږي دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ یې خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو دا اوس زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي این ای یا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید و چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ شو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل او بل د ډي این ای جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ دا ډېر مهم دی ډي این ای چې د موږ وویله خپله په کروموزوم کې وجود لري په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایاست کروموزوم مو میاشتې خلاص لېږ جینوم لېږدي ډي این ای نو مثال د دوی ترمنځ فرق څه شی سو دوی چې دي خپله یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دي خپل دنده څه شي کوي مخته وړي موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چی وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چی څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي این ای کې او ډي این ای چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوی ده جوړه سوی ده چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیت ګروپ هم نشته دي او قلوی ګانې هم نشته دي او ډي این ای چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیت ګروپ او قندونه وجود لري او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینی چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینی دي چې د زینو یې پورونه چې دي هغه کې به قلوی ګانې ادنین تایمین سایتوسین او گوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ لومړۍ پوښتنه پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي این ای کې باید وجود ولري دویم ډي این ای موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ دریم سوال په انجینری جینیټیک کې لومړني ګامونه څه شو ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
جن نرشا ازماد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لاریا سبق پایا بچیا 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 دلوب په وخلو به د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن ستوره چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا سبق کویا بچیا در سر نوی جون بیکار دے خفوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسری شوار دے خفوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی جگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 دجہل دا تیارے رخ پل کلا